د مشال ریډیو درنو اوریدونکو ز بشیر گواخیم او تاستا د دې خبرونه په دې بل غړی کې هر کله وایم دا وخت په پیښور کې د مسبخین 3 بجې شوې دی او دلته په پرا کې د ګرمۍ 12 بجې دی مخکې له دې نه چې د زینو رپورټونو تلاټ شو عبدالحی کاکړ نه به خبرونه وورو
د پاکستان د کراچی په شهر کې د سمندري ځواکونو پر بس په سوی برید کې د مړو شمیره 50 تر رسیدلې ده. د شام د بشري حقوقو ډله وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرچان پر ضد اخیستل سوو ګامونو کې تر اوسه پورې 1500 ولسي وګړي وژل شوي دي. اسرائیل او امریکا د فلسطیني ډلو حماس او الفتح ترمنځ په سوی روغه جوړه باندې اندېښنې ښودلې دي. چین وایي چې تازه سرشمېرنه ښایي چې د هیواد آبادی 1.4 کروڑ ته رسیدلې ده. سبا لبا په پېښور کې دوه ورځنۍ پښتو نړیوال کانفرنس پیل شي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچی شهر کې د سمندري ځواکونو پر بس په سوی برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 50 تر رسیدلې دی. په دې برید کې 9 نور کسان ژوبل سوي دي. په وژل سوو کې د سمندري ځواکونو دوه عسكر او یو شزینه ډاکټره شامل ده. د پولیسو یو مشر افتخار تارر مشال لیډو تول چې 14 دن کې مواد د کارساز په سیمه کې د سړک د غاړي شخړل سوي وو.
دے وای دا چودنا هغه دو چودنو ته ورته معلومیږي کوم چې دو درې ورځې مخکې شوې دي. بم د شارې پیسل پولیس سړک خخړې شوې وو چې د ریموټ په ذریعه چول شوې ده.
د کراچی د پولیسو یو مشر افتخار تارر د یادونه ورده چې د کراچی په ډیفنس او بلدیا ټاون کې دوه ورځې وړاندې هم د سمندري ځواکونو په بسونو بریدونه شوي چې په کې 4 کسان وژل شوي او 50 زخزيات ژوبل شوي وو. د مومندو د صافي تحصیل کې د ځمکني ماین د 14 لک بل د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی او 15 ټپیان شوي دي. د شام د بشري حقوقو ډله وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرچانو پر ضد په خپل سو ګامونو کې تر اوسه پورې 1500 ولسي وګړي وژل شوی دي. د بشري حقوقو سازمان سیواسیا وایي د شام چارواکو په زورګونو خلک نیولي او یو شمیر کسان لا درکه شوی دي. نن په خپل جاری کړل شوی بیان کې سازمان ویلي چې دوی د وژل سو 1500 کسانو نمونه لري. دوی په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د وینې تویونی د مخنیوي لپاره دي ګامونه واخلي. تر دې وړاندې د چهارشنبه پر ورځ امنیتي شورا د شام لخوا د مظاهرچانو پر ضد د تشدد د غندلو په یو ګډ بیان ورکولو سلا نسو. د روسیې او چین ترڅنګ ځینې نورو هیوادونو د دې مخالفت کړی وو. په فلسطین کې د الفتح او الحماس ډلو ترمنځ د جوړجاړي وروسته اسرائیل او د هغه اتحادي امریکا اندېښنه ښودلې ده. حماس او فتح په غزه تراډه او لویدیځه غاړه کې د یو بل مخالفه حکومتونه جوړ کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په خپل غبرګون کې وویل
الرشود الفلسطيني צריכה לבחור או שלום עם ישראל או שלום עם החמאס.
د فلسطین حکومت باید هرومرو یا خو له اسرائیل سره سوله وکړي یا بیا له حماس سره، ځکه چې پر یو وخت له دواړو سره د امن ساتلو امکان نشته. حماس د اسرائیل د ورانولو خواهش لري او دا خبره په ډاګه کوي. دوی زموږ په خارونو راکټونه غورځوي او زموږ پر ماشومانو باندې ټانک ضد توغندي وروي.
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو بلخوا واشنگتن حماس یو ترګر سازمان ګرځولې دی او ویلي چې په فلسطین کې هر حکومت چې غواړي سوله راولي هرومرو له تشدد لاس واخلي او د اسرائیل وجود ومني. د لیبیا لپاره د امریکا سفیر ویلي چې په لیبیا کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې روانه جګړه کې د مرګ شمیره 1500 ته رسیدلای سي. د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت جین کریډز وویل چې د امریکا چارواکي د مرګ ژوبل شمیره له 1000 تر 1500 په منځ کې یادوي، خو په اوس وخت کې دقیقه شمیره ښودل ګران کار دی. نوموړي وویل چې دوی د لیبیا د مخالفه موقتي ملي شورا په رسمیت پیژندلو جاج اخلي.
Recognition remains a
دوی په رسمیت پیژندل یو قانوني او نړیواله ذمہواری ده چې مونږ یې له نږدې سارو. مونږ تر اوسه پورې په دې اړه څه پریکړند حدود نه دي ټاکلې. خدا مونږ د مخالفه موقتی ملي شورا او د لیبیا د وګړو لمرستې نشو درولې.
داود لیبیا لپاره د امریکا سفیر جین کریډز. شاغلی جین کریډز په لیبیا کې د حالاتو تر خرابېدو لمخه له هغه وځخه راوتی وو. چین د سرشمیرنې نتیجې اعلان کړې او وایي چې آبادی یو ارب څلور دېرش کروڑ ته رسیدلې ده. چین ور لمخه د نړۍ تر ټولو زیاته آبادی لري. د شماریاتو د ملي ادارې لخوا جاري کړل شوې شمېره ښایي چې له کال 2000 تر کال 2010 پورې 3.9 میلیونه نفوس زیات شوی دی چې دا 6% جوړیږي. سرشمیرنه دا هم ښایي چې په چین کې د زړو خلکو شمیره مخ په زیاتېدو ده. د ریپورت له مخې په چین کې شاوخوا 50% خلک په ښارونو کې ژوند کوي. ورستای خبرم دا دی د خیبر پښتونخوا په پلازمینه پېښور کې له سبا څخه د پښتو نړیوال کانفرنس پیل کیږي. په نشر حال کې کېدونکو دې کانفرنس کې به لیکوالان او کارپوهان د پښتو ژبې د ودې پرمختګ ترڅنګ پښتنو ته په اقتصادي، سیاسي او تعلیمي ډګر کې ور وړاندې ستونزو او حل او د هغو حل بحث کوي. په کانفرنس کې به د افغانستان، پاکستان او نړۍ په نورو هیوادونو کې میشت پښتانه لیکوالان، شاعران او کارپوهان ګډون کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. تاسو مشال ریډیو اوري. د دې غړې په مهمو ریپورتونو کې دادی په کراچۍ کې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان نیوی په بسونو درې بریدونه شوي. یو ځایي اوسیدونکی د کراچۍ د حالاتو په اړه وایي
هغه خدا سي حالات صاحب چې مونږ با په شپې وجه تللو پروا باندې وا اوس په 8 بجه کور ته نشته تللای چې غټه جمع ولاړ وي د وجه زول موزو کما ثواب وګټم خو شه واپس راځي په لاس پدې نه وي.
مشر سیاستوال افضل خان لالا وای ادارو باید په سواد کې طالب وسلوال خپل کړنو من کړی وي.
طالبان چې خلکو کورونا الو زول بچی ولا لالا ول هغه وخت چې تاسو کې دا ګزمن دی ادارو فعال رسای کړی وي لکه څنګه چې مغرب کې کی هغه ځان شیطان کوي خو هغه موقع ده رسای.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. لومبه رپورت د کراچۍ په اړه دی. کراچۍ ښار کې د کارساز په سیمه کې د سمندري ځواکونو په بس بمی حمله شوې ده. د وروستیو رپورټونو تر مخه په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور روبل شوي دي. دا په کراچۍ ښار کې په دریو ورځو کې دریمه حمله ده چې د سمندري ځواک د سرتیرو په بس تر سره کیږي. دوه ورځې مخکې هم دا ډول دوه پرله پسې حمله شوې وي. نور حال ظفر کریمی راکړي.
د پولیسو په وینا چاودنه د کراچۍ په مشهور سړک شارې پیسل باندې واقع د کارساز په سیمه کې شوې ده چې په ترڅ کې یې د سمندري ځواکونو بس پنخه شوې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د سمندري ځواکونو د ویان په وینا چاودنه کې د سمندري ځواکونو دوه سرتیري محمد یامین او امتیاز احمد وژل شوي او و نور جوبل شوي دي. یو لاروی 19 کلن نوید سلیم هم د دې پیښې ښکار شوی دی. د پلټنې د پولیسو مشر افتخار تار په خبره چاودنه د سړک په غاړه د ځای په ځای شوو چاودیدونکو موادو په ذریعه شوې ده کوم چې د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوې دي. دی وایي دا چاودنه هغه دوه چاودنو ته ورته معلومیږي کوم چې دوه درې ورځې مخکې شوې دي. بم د شارې پیسل په لوی سړک خښ کړی شوی و چې د ریموټ په ذریعه چول شوی دی. دا چاودنه د هغه عناصرو کار کېدای شي چا چې دوه ورځې مخکې حمله کړې دي. فلحال ټوله سیمه پولیسو په ولقه کې اخیستی ده. د چاودنې د ځای څخه د شواهدو د راټولولو کار مکمل شوی دی. د عیني ګواهانو په وینا چاودنې په ځای کې کند جوړه شوې ده او د چاودنې له وجې په سړک د تیریدونکو ګاډو شیشې هم ماتې شوې دي. د وژل شوي لاروي تر او د پیښې عیني شاهد د چاودنې په اړه داسې وایي.
شارع فیصل پم اترې ته کې بلاست وای هماره بالکل پیچھے والی
ګاډي. شارع فیصل مونږ روان وو چې زمنګ نروسته یو ګاډي کې چاودنه وشوه. زما وراره نوید ما سره په موټر سایکل ناست وو. د چاودنې आवाज دراتلو وروسته چې زلګ مخ کې لاړم او موټر سایکل مې د سړک په غاړه ودرولو نو دې وخت کې زما وراره زما د موټر سایکل نه غورځېدلې وو. بم ډیسپوزل سکواډ چارواکي وایي چې په چاودنه کې 2.5 نه 3 کیلو پورې چاودیدونکي مواد استعمال شوي دي. څه کم څلور کاله مخکې په همدې ځای کې د بینظیر بټو د هرکلی په قافله 2000 مرګ حمله شوي وي چې په کې د پیپلز ګوند په لسګونو کارکونان وژل شوي وو. یاد دی وی چې دوه ورځې مخکې هم د کراچۍ په ډیفنس او بلدیا ټاون په سیمو کې د پاکستان سمندري ځواکونو په دوه بسونو ورته حمله شوي وي چې په کې څلور کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات زخمیان شوي ول. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو د کراچۍ د خراب او امنیتی حالاتو په اړه زموږ همکار ظفر کریمی د خلکو سره غږیدل. خلکو ورته صدا سی ویلی.
زمانم عبدالغفور صاحب دا تدرخیل کری امان نو غریب سړی بس ہوگی جی حکومت خپل ځان حفاظت نشي کولای دا عوام بس حفاظت ہوگی گورا اس پر نیو باندې دمکی کی اور سارا 125 غراوان ایمبولینس دا حفاظت نشي کولای دا کلندر ڈرائیور بس حفاظت ہوگی غریب خلق اگے خدا سے حالات صاحب جی مونږ با پښ پیوه وجت للو پروا با منو اس پاڑ بجے کوردا نشي تلای چغټ جمع جمع ولاړ وی ته وای جزون موزو کما ثواب او غټم وشه واپس راځي په لاس پدې نیوی
جی امانون دے رحمت الله او مسعود وزیرستان یاره نن سبا ور دا کراچی حالات ډیر بورا دای کانا روغلی دے کلی نه وی کانا نو دلتا ها دا مسلی دی د دماکی دی نن دماکی وی پروند او ګر چې دینی وال غریبان به ګونام رشول ونن بیا دماکا شوی دا موږ فوج ګور وی د پروت وزیرستان ایجنسی دا علاقې دې ټوله بربادی کړو دا خار کې چکم دې عوام پروت دې دې دا خیال وساتي دې دا لاستی پور دا کوشش به دې موږ د واسنه بار دا خبره عوام ته دوی ضرورت تاسو ځان حفاظت خپل کاوي
چې ولا ډیر خراب شي دي څنګه مکا و شو په سره په سل کې بینس پک پکې مړ حالات ډیر خراب دي دومره خراب دي چې بالکل کور په کور دښمنی شو خپل کور کې بون ډېرې زهر زوس سملم کنه سم دا او تقریبا بدرې کال و شو دې حالت خراب
زه بالکل یاري زنده غور غاړې مو درو نه وزم مور پلار یوز دې کومړ شونو بچو ټیکاري ورام ورڅو
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه د کراچۍ د حالاتو په اړه اوریدل وسوم د کراچۍ د حالاتو په اړه د اجمل کشر سره زمنګ همکار ګلایز مرکه کړو د کراچۍ د دیروستي او پیښو د اراز او مقاصد په اړه یې پوښتل دي
کراچی کې دا تاثر دی چې هغه دهشتګرد چې هغه په د ملک په مختلفو حصو کې لګیا دي خپل کارویان کوي دا د هغې کار دی او لکه د دې چې کم انداز دی طریقه کار دی او دې سره سره د دې چې کم اهداف دي نو هغه دا ظاهروي چې دا هغه خلک د دې شاته نه دي چې کم په دلته کې پولیسانی یا د نورو کشالو کې ملوث وو او دلته کې به ټارګیټ کلینګ کولو دا خو کېدای شي چې هغه خلک دوی په بیا باندې یا په دی ورسره تړون وي لیکن چونکې دا اهداف چې کم دي هغه دا ظاهروي چې دا هغه تنظیمونو کار دی چې هغه په ټول ملک کې لګیا دي او د دهشتګردۍ وارداتونه کوي.
اجمل کشر صاحب دا راته وایي چې په کراچۍ کې امنیتي ځواکونه رینجرز دي پولیس دي د غشانی نیم فوجي کم دستي دي هغه هم هغه کوي او وفاقي حکومت هم وار په وار دا خبره کوي چې د کراچۍ امنیت چې دی هغه به هغه لپاره به کوټلې ګامونه پورته کیږي نو آیا تاسو څه ګورئ چې د حکومت لخوا د امنیتي چې کوم ګامونه پورته کړی شوي دي هغه کافي دي؟
هغه خو کافی ذکر نه دی چې دې سلسله کې وسه پر بالکل صدباب نه دی شوی په کار دا چې په دې کې کمی راغلی وی لیکن هغه کمی په بجای هغه ورځ په ورځ په دې کې نور هم شدت پیدا کیږي نو حکومت دې سلسله کې بالکل ناکام ښکاری او په ملک په نور حصو کې هم چې حکومت کم دعوی کوي کاغذ کې دغه سي رښتیا وی نو د دې چې کم لاوی د دې دهشتګرد او انتها پسند هغه به وسه پرې ماته شي وی بس یو لکال نه دی وی چې مونږ دومره خلک وو جل شو وو جل کړلو او یا مونږ گرفتار کړل شو لیکن دا ښکاری چې د دې داوی چې کم دی هغه محض داوی دی او په دې کې صداقت ډیر کم دی.
دا راته وایي چې د سیاسي ګوندونو لخوا په کراچۍ کې چې کوم زده د اړې غړې چې کوم دی د هدفي وژنو لړۍ دا او په خاص توګه په بهري ځواکونو دا دریم بریج چې کوم وشلو نو په دې اړه معنی دوی صلاح عمل یا حکومت سره د دې په ټاکلې دی کنه
دې کې چې کوم لکه موثر قوتونه دي هغه خو یو بل سره دومره اختلافات دي چې هغه یو بل کمزوري کولو د پاره هر قسم عملیات کوي او کم نور سیاسی قوتونه دي چې هغه اثر و رسوخ نه لري هغه کا دې سلسله کې څه لکه کوششونه کوي هم ناغه به اثر پاتې کیږي ضرورت ته دې خبرې وي چې هغه سیاسی قوتونه چې هغه په دې سن حکومت کې شامل دي هغې په مابین کې یو څه اشتراک عمل پیدا شي، خو د هغې په مابین کې ډېر زیات تضادات دي، او دې سره سره دلته کې چې کوم صوبایي حکومت دی هغه هم ناکامه دی، رینجرز دي او که پولیس دي هغه دلته کې لکه کسر ګامونه اوچت دي، نو بیا مطلب دا چې سیاسي اثرات دومره زیات وي چې هغه نتیجه نه پیدا کوي، او دې سره سره دلته کې چې څه هم شوي دي هغه د رینجرز او د پولیس په موجودګۍ کې شوي دي، نو که دلته کې څه اشتراک عمل جوړ هم شي نو د هغې فایده ځکه نشته ده چې دلته کې د هر چا خپل خپل مفادات دي، هغه بظاهر داسې خو خبرې کوي لیکن دوی ټولو قوتونو کې د اخلاص ډېر زیات کمی دی، او ځکه په ښار کې امن نه قایمېږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وال سټریټ جرنال ورسپانې هغه رپورټ درو بللې چې ګونی پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان په تیره دوره کې ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتي وو چې افغانستان د امریکا د مرستې څخه لاس واخلي او په ځای یې د پاکستان او چین ملګری شي. په دې هکله نور تفصیل عالم زیب راکړي.
د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیانیه کې د دغه دفتر ویاندې تهمینا جنجوا د امریکایي ورسپانې وال سټریټ جنرال کې خپور شوی د میتیو رزمبر آرټیکل بیخي دروغ ګڼلې دي، او ویلي دي چې دا تور هیڅ حقیقت نه لري چې ګنی پاکستان په افغانستان دا فشار غورځولې دي چې د امریکا د کومک نه لاس واخلي. بیانیه زیاتوي چې د افغانستان په پرمختګ کې د امریکا کردار ډیر مهم دی، او همدا وجه ده چې راتلونکي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او امریکا اعلی چارواکو د یوې مهمې غونډې بندوبست هم شوی دی. د وال سټریټ جنرال په دغه آرټیکل او وروستو د خارجه دفتر له طرفه د دې غندنې په حال چې کله موږ د سینیئر خبریال امتیاز ګل نه پوښتنه وکړه نو هغې په جواب کې وویل
یو بل سره پخلام نه دی ډېر زیات، او د دې په وجه کرزی صاحب تم دا احساس شوی دی چې دا غم اوس وخت چې دی بس آخري دا یو دور دی د صدارت، نو دا خیال دا دی چې که پاکستان سره تماس ونیسي نو کېدی شي ورته څه فایده ورسي. نو د دې په اساس ایرانی صاحب او جان کیانی صاحب او کابل ته تللي وو، هلته د هغې فیصله هم دا شوی ده چې موږ به دواړه یو ځای به کار کوو دې دپاره.
بلخوا د خارجه چارو کارپوه او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن هم د خارجه دفتر د دریز مرستیا کوي، او وای چې د وال سټریټ جنرال دغه آرټیکل څه قسمه بنیاد نه لري.
د وال سټریټ جنرال له خبر کې موږ ته هیڅ حقیقت نه ښکاري، ځکه چې پاکستان افغانستان ته وایي چې تاسو د امریکي خپل انحصار کې کمی او کوي، نو پاکستان له خپل ولې داسې نه کوي. پاکستان هغې دی چې کوم دی نو تربیور جواډي ورکړي، بیا د امریکي فوج ته راغلی تربیو ورکوي، بیا پاکستان یو نیم لک فوج په خپل بارډر باندې دا کړی د امریکي د مفادات حفاظت کوي، بیا د نیټو سپلای ټول اتیا فیصد د پاکستان په لاره ځي، نو دا انحصار ورې نه کوي چې افغانستان ته وي تاسو انحصار کم کوي. دا خبره پاکستان ذکر شي کولی چې دې به معلومالو امریکې ته معلومات کېږي، او که امریکې ته معلومات دې اوشي نو په ټرسټ کې او په اعتماد کې بنور هم کمی راځي چې مخکې هم ډېر کمی دی. درېیمه خبره دا چې د پاکستان صدر اعظم چې دومره لویه خبره کوله، نو یا پارلیمنټ یا کابینه یا نور سیاسي پارټۍ دي اعتماد کې اخیستې وي یا د خپل ځان نه دا خبره کړې ده، نو دا ټولې خبرې نه دې پرانا چې موږ دا ویلی شو چې دا راپور چې کوم دی په صداقت باندې مبنی نه دی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د رواني میاشت په 14 نیټه د افغانستان په یورزنی دوره تللی وو. هم د وزیر اعظم په دغه دوره د وال سټریټ جنرال یو آرټیکل کې ویل شوی وو چې دغه وخت یوسف رضا ګیلانی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته ویلی وو چې د امریکا د کومک نه لاس واخلي او په بدل کې د پاکستان او چین کومک ترلاسه کړي. ولې د پاکستان خارجه دفتر په دغه آرټیکل کې لګول شوی تور دروغ بلی؟ عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستانی وزیر اعظم د دې دعوی په اړه چې له افغان ولسمشر کرزی غوښتي وو چې د امریکا په ځای د پاکستان او چین سره ښې اړیکې جوړ کړي، په فارن پالیسی ویب پاڼه کې سټیو لیوین یو مقاله لیکلی. هغه لیکلی چې په افغانستان کې د چین رول به د امریکا لپاره څه معنا ولري. ملیحه میرزاده د دې مقالې غټ ټکی دراوري.
فارن پالیسی ویب پانا کی لیکوال سٹیو لیون لکھی دا سے خبر اور دل کے چې پاکستان دا افغان ولس مشر حامد کرزئی نا غختنا کڑے دا امریکا پر ځای د چین سره ملګرتیا وکړي. د لیکوال په خبره دا کومه عجیبه خبره نه ده، ځکه چې که وکتل شي نو د منځنی اسیا نه چې کوم تیل او قدرتي ګیس نورو هیوادونو ته ورکول کیږي، په سیمه کې په دې لړ کې د چین یو مهم رول د امریکا د دلچسپۍ سره سم دی. لیکوال د وال سټریټ جرنال رپورټ ته په اشاره کولو سره وایي، څو ورځو مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې حامد کرزئی سره د لیدلو پر مهال ویلي وو چې امریکا چوکې د اعتبار وړ نه ده، افغانستان له بخه دا وی چې د پاکستان سره یو ځای شي او د چین سره اړیکې ټینګې کړي، چې دا ډول د امریکا پر ځای چین د دوی نوې ساتونکي شي. خو د وال سټریټ جرنال لیکوال ماتیو روزنبرګ په خبره، کله یې چې د امریکایي چارواکو نه د دې په اړه پوښتنه وکړه نو هغوی په افغانستان کې د چین د پیاوړي رول په اړه وویل چې دا یوازې یوه خیالي خبره ده. لیکوال سټیو لیون وایي، کېدی شي د امریکا دا سوچ سم وي، ځکه چې چین به نه غواړي په خپله رضا ځان په افغانستان کې ګیر کړي. خو لیکوال وایي، په کار د واشنگتن د خپلې ګټې لپاره چین پر دې آماده کړي. دا چې ولې باید امریکا داسې وکړي، لیکوال یو وجه بیانوي او وایي، امریکا د ډېرې مودې راهیسې دا دلچسپي لري چې د پخوانی شوروي اتحاد برخې چې اوس آزاده او خپلواکه دي پیاوړي یې کړي او ورباندې د روس کنټرول کم کړي. په دې لړ کې دوی غوښتل چې په کازاکستان او ترکمنستان کې د تیلو او د قدرتي ګیس د بهر لیږلو لپاره د دوی یو داسې سیستم جوړ کړي چې د مالي لحاظ سره دوی خود مختار شي. خو د لیکوال په خبره دا پلان کامیاب نه شو، ځکه چې د هیوادونو نه غوښتل چې روس تیرا وپاروي. لیکوال زیاتوي، د دې پر یو بل استراتیجی کامیابه شوه چې پکې چین، کازاکستان او ترکمنستان له یو بل سره په مرسته د تیلو او ګیس پایپ لاین جوړ کړ. نو دغه شان د منځنی ایشیا لپاره د روس د تیلو او د ګیس لویو کمپنیو ترانس نفټ او ګیس پروم پر ځای یوه متبادله لاره پیدا شوه. لیکوال زیاتوي، په پاکستان او افغانستان کې د ثبات راوستلو د چیلنج په ترڅ کې د حل راوستلو لپاره تر اوسه بیجینګ ته دعوت نه دی ورکړل شوی، ځکه چې په امریکا او غربي نړۍ کې د چین د پوځي، تجارتي او سیاسی عملیاتو په اړه ښه فکر نه کیږي. لیکوال وایي، د امریکا د پوځ مرکز پینټاګون په افغانستان کې د سړکونو او د انرژۍ پایپ لاینونو او د بجلیګرو داسې یو نظام جوړولو کې دلچسپي لري چې دغه سیمه د ټولې نړۍ سره په رابطه کې کړي. لیکوال په اړه وایي، د حقایقو په بنیاد د دې کار امکان کم ښکاري، خو که چېرې چین په دې کې رایوځای شي او دا کار په لاس کې واخلي نو بیا به ممکنه شي، ځکه چې په دې لړ کې د چین ریکارډ ډېر ښه دی. لیکوال وایي، پاکستان به ښه نتیجه دا ګڼي چې افغانستان د طالبانو ته یو واري بیا خلاص شي، او دا پکار د امریکا خپه نه کړي، ځکه چې جنگ یې د القاعده سره دی نه کې د طالبانو سره. لیکوال وړاندې لیکي، د چین په فکر د هغوی لپاره مهمه خبره دا ده چې د ژینیانګ د صوبې ویګر خلک تر خپو لاندې کړي، ځکه چې په اړه یې فکر کیږي د دې صوبې د هان خلکو حاکمیت ختمول غواړي. نو په دې لړ کې یې ځکه ډېر اویګر خلک منځنی ایشیا، افغانستان او پاکستان ته شړلې دي. لیکوال وایي، په دې وجه به چین نه غواړي چې په افغانستان کې د یاغي توپ ته وده ملاو شي، کوم چې د امریکا هم یو غټ هدف دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د امریکا یو سینیټر وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا غواړي چې په پاکستان زور راوړي چې په قبایلي سیمو کې میشت او وسلوال ختم کړي. په دې اړه د فرشته جلالزی رپورټ اورو.
د دیموکرات ګوند سناتور مورفي کابل ته تر روانېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا غواړي څو پر پاکستان فشار زیات کړي چې په قبایلو کې د القاعده او طالبانو ځالې له منځه یوسي.
There's no doubt that Pakistan has and is playing a role in the insurgency.
دوی وايي، بل شک چې پاکستان د خپل امنیتي ادارو او یا هم په پوله د وسلوالو د تګ راتګ په وسیله په دې کړکیچ کې خپل رول لوبوي. نو له دې امله موږ تشای چې د افغانستان لپاره خپل استراتیژي تسمه زبنورکو. سناتور مورفي په دې تاکید وکړ چې واځي په افغانستان پورې محدود استراتیژي ستونزه نسی حل کولای.
Pakistan is more interested in Afghanistan because of how it affects their relationship with India.
دا وایي، موږ تشای چې د دې مسلې په وړاندې د هند نظریه هم واخلو. موږ ته معلومه ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې زیاته دلچسپي لري، ځکه له هند سره د دې هیواد د اړیکو پر څرنګوالي تاثیر کوي. او زه په دې خوشاله یم چې جمهور رئیس اوباما ته د افغانستان په مسله کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ اهمیت څرګند شوی دی. د وال سټریټ جرنال ورسپانې د چهارشنبه د ورځې په خپله ګڼه کې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره په خپل وروستي ملاقات کې هغه ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د ماتې سبب امریکایان دي. نو له دې امله باید افغانستان د امریکایانو د اوږدمهالي حضور له پلانه تیر سي او په ځای له پاکستان او چین سره لاس یو کړي. خو بل سناتور بل شسر وایي چې پاکستان د مسالې د حل لپاره د امریکا سره زیاتې همکاري ته اړتیا لري.
There's no doubt that Pakistan and the sanctuaries that are in Pakistan have caused great problems. The Pakistanis need to step up.
Da vai podi ki shak nista che Pakistan o podi hivat ki da ostavalo zalo ziati stun zrama stakri. Pakistan ta shaichi podi hati ziati kvi ulo mus sara hamkari wakri. Ho Pakistaniano la skala mahki da uli dal chi mus la simi uoto. Us ham da si fikir kavi chi mus ba pasima ki ujt mahalai huzur wo nedar. Ho Amerikayan bai duita ye wazi paigam mura sabi o hagdachi mus ba dal tayu. La hugui bam la tarkau au dui ham di tarti ala riche pasar hadi simo ki da ostavalo da zalo pa la manzorulu ki la mus sara ham کاری وکړي د امریکا د لوی درستیز امیر البحر مایک مولن د تیری اونۍ څرګندونو د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې لا خړ پړ کړل مایک مولن د پاکستاني ورځپاڼې ډان سره په خپله وروستۍ مرکه کې وویل چې دا واضح ده چې د پاکستان د پوځ د استخباراتو اداره د حقانی له شبکې سره اوږدمهالي اړیکې لري امریکایي مقاماتو تر دې مخکې پر دغو ډول مسایلو په احتیاط څرګندونې کولې
اوریدونکو داسې رپورټونه دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ټولو بهرنۍ ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریس د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای د مشر په توګه ونومي همداراز اوباما به د سی ای ای اوسنی مشر لیوین پانی ته د دفاع د وزیر په توګه ونومي په دې اړه پامیر ساحل رپورټ لري
د جنرال ډیوډ پیټریس له تک سره به د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر هم وټاکي او هیله ده چې د امریکا د ځواکونو د مرکزی کمانډ مرستیال جنرال جان الن به په افغانستان کې د مشر قومندان په توګه وګمارل شي دا ټول بدلونونه ځکه راځي چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس سږ کال له خپلې دندې تقاعد اخلي یا ریټایر کیږي رابرټ ګیټس له 2006 کال راهیسې د دفاع د وزیر په توګه کار کوي جنرال پیټریس چې تیر کال په جون کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د مشر په توګه وټاکل شو به د روان کال لپاره مخکې خپل دنده پرېږدي د ده پر ځای به لیفټنن جنرال جان الن راځي چې مخکې په عراق کې خپل دنده ترسره کړې ده اوس مهال د امریکا د پوځ د مرکزی کمانډ مرستیال مشر دی هیله ده اوباما په افغان پلازمینې کابل کې خپل سفیر کارل اکنبری بدل کړي اکنبری د خپل دوو کالونو د کار پر مهال له افغان ولسمشر حامد کرزي او په دې هیواد کې له امریکایي پوځي مشرانو سره ښه اړیکې نه لرل تمه ده اوباما نن دا بدلونونه اعلان کړي د شنونکو په خبره 50 کلن پیټریس به په سی ای ای کې ځانګړې تجربه وکړي او یو نوی بدلون ښایي راولي د دې لامل دا ښودل کېږي چې نوموړي په عراق او افغانستان کې وخت تیر کړی دی او د سی ای ای استخباراتي رپورټونه یې په ستراتیژیکي فیصلو کې کارولي دي ګیری شمیت چې د پخوانی امریکایي ولسمشر رونالد ریګن په دوره کې د بهرنیو استخباراتو د مشاورینو په بورډ کې وو او اوس په واشنگتن کې د ستراتیژیکي مطالعو د مرکز مشر دی هغه
وایي
د مرکزی کمانډ د مشر په توګه پیټریس په دواړو جګړو کې برخه اخیستې او هلته یې بیا له استخباراتي ټولنې سره له نږدې د دې جګړو په مخ بیولو لپاره کار کړی دی نو هغه له استخبار راتی ټولنې سره هغه شان اړیکې لري چې موږ یې د جنگ په محل تمه کوو
سو هی هاز ا پریټی ګډ ورکینګ سیټ اف ټایز وذ with the intelligence community which you would expect in wartime
هیله ده اوباما په افغانستان کې ریان کروکر د سفیر په توګه وګماري ریان کروکر په عراق پاکستان سوریا او کویت کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی دی او اوس په کابل کې د کارل اکنبری پر ځای به راځي د امریکا د بروکینګز انسټیټیوشن د حکومتدارۍ د مطالعاتو د مرکز مشر ډارل ویسټ وای د افغان ولسمشر حامد کرزي حکومت به له واشنگټن راتلونکي د نوي کستا خراغلاست وای
I think the Afghan government will deal with whoever we send to that area
زما په فکر افغان حکومت به له هر هغه کس سره کار کوي چې موږ یې سیمې ته ورستو ل اکنبري سره اړیکې تاوجن ول نو اوس د نوي کس لر ټاکلو سره به هغه وی آرام سي زه فکر کوم هغه پوهیږي چې ور باندې سیماری لا نور زیاته سوي ده او هغه باید له امریکا سره د اړیکو او په سم ډول د خبرو کولو صلاحیت ولري
and they need to be able to communicate effectively with the United States.
د چارواکو له وینا سره سم پیټریس او پانیتا به پر خپل دندو د روان کال له جولای کار پیل کړي چې په دې ډول به له سپینې ماڼۍ سره میاشتې میاشتې وخت وي چې په سینټ کې د هغوی د دندو د منظوري لپاره هلې ځلې وکړي
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو درې نیمې بجې شوې. عبدالحی کاکړ نه د خبرونو سر ټکی اورو.
د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د سمندري ځواکونو پر بس په سوي برید کې د مړو شمیره 15 تر رسیدلې ده. د شام د بشري حقوقو ډلوایي د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهره چانو پر ضد اخستل سوو ګامونو کې تر اوسه پورې 1500 وګړي وژل شوی دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت وی دی چې د شاهي کورنۍ د واده په لړ کې شام ته ورکړل سوې بلنه بیرته اخیستې ده. اسرائیل او امریکا د فلسطینی ډلو حماس او الفتح ترمنځ په سوي روغې جوړ باندې اندېښنه شولې ده. چین وایي چې تازه سرشمیرنه ښایي چې د هیواد آبادی یو عرب څلور دیرش کروڑ ته رسیدلې ده. د جاپان پیناسونو کمپنۍ نن ویلي چې په نړۍ کې به خپل 15,000 نوکریانې کموي.
عبدالحی کاکړ درته د خبرونو سر ټکی وړاندې کړ. اوریدونکو په شام کې د بشری حقوقو ادارې ویلي چې تر اوسه د حکومت ضد مظاهرو کې 453 کسان وژل شوي. په دې اړه هارون بچا رپورت لري.
د منځنی ختیځ په هیواد شام کې د تاوتریخوالي پیښو ته په کتنې نړیوالې ټولنې د صدر بشار الاسد له حکومت غوښتي چې خپل ځواکونه دي د سوله ییز مظاهره کوونکو له زورولو او وژلو څخه رامنې کړي. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه ښایي د صدر الاسد ځواکونه سره له خپلو ټینکونو د شام د جنوبي ښار دارا په شمول په نورو یو شمېر سیمو کې د حکومت مخالف مظاهرو د لمن زوړلو په غرض ځای پر ځای کړل شوي دي. په داسې کې جرمني 13 ورځ د اروپایي ټولنې لخوا د شام په سیاسي مشرتابه د بندیزونو لګولو د وړاندیز هرکلی وکړل چې د یادې ټولنې اجرایوي جرګه بیا ویلي د دمشق پر ضد د جزایي اقداماتو کولو لپاره په ګڼو لارو چارو غور کوي. د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې په برلین ښار کې خبریالانو ته وویل د شام له حکومت غواړي په سمدستي توګه په ملکي وګړو زور زیاتې کول ودروي او په دارا ښار کې د بشري تیریو د جاج اغستو لپاره عادلانه پلټنو پیلولو ته لاره هواره کړي.
د شام حکومت خبره یو خطرناک حد ته رسولې ده.
که چېرې دوی په خپل چلند کې بدلون رانه وست نو نړیواله ټولنه به هرومرو عمل وکړي چې د شام پر ضد د بندیزونو لګولو پرته به ورسره بله کومه چاره پاتې نه شي.
unvermeidbar.
د رایټرز خبري ایجنسی راپور وايي فرانسوی په دغه هیواد کې د شام سفیر خارجه دفتر ته بللې تر څو دغه د حکومت د زور زیاتی د کلنو په اړه ورته خپل احتجاج ثبت کړي. راپور زیاتوي یو شمیر نورو غربي هیوادونو لکه برتانیې، سپین، جرمني او ایتالیې هم د ورته اقدام په کولو خپل اندېښنې د شام حکومت ته رسولې دي. په عین حال کې رسنیو د شام د بشري حقوقو د یو سازمان سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس په حواله لیکلي چې وايي دوی ته د هغو 453 تنانو نمونه لاسو ته ورغلي چې د حکومت مخالفه مظاهرو پر مهال د شام د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا هم بیا د یوې اعلامیې په خبرولو 13 ورځ خبر ورکړل چې د روانې جمعې په ورځ په جنیوا کې د یادې شورا یو ځانګړې غونډه رابللې تر څو په شام کې د رامنځته شویو مرګ ژوبلې د وروستیو واقعاتو لجاج واخلی. لبل خورا پرونه وای د امریکا حکومت هم لکه چې په کال 2004 کې په شام د محدود کچې اقتصادي بندیزونه لګولیو غواړي دغه حکومت د دې د اوسنۍ وحشیانه کړنو په بدل کې د لا سختو بندیزونو سره مخ کی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا استازي میرمن سوسین رایس په دغه سازمان کې د 13 ورځې په خپلو خبرو کې وویل شام له غلط بیانې او کار اخلي چې د نوموړي په وینا د ایران مرستې هم په کار راولي. وزاید دې چې خپل خلکو ته غوګونی سي صدر اسد په چالاک ډول بهرانيان ملامتوي او بیا د ایران د مرستو په هڅه کې هم دې تر څو خپل خلک هم هاغه رنګ وزوروي لکه څنګه چې ایرانی رژیم په خپل هیواد کې دردوي. په ورته وخت کې بیا هم په ملګرو ملتونو کې د شام استازي بشر جعفری په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د شام پر روانو حالاتو افسوس ښکاره کړ خو ویل چې د دغو نارامیو تر شا پټ سازشونه کار فرما دي.
If you demonstrate peacefully, you are protected by the government.
کته سولایز مظاهره کوي نو حکومت بده دفاع کوي او کنه په تشدد ګوت پوری کوي نو بیا د نړۍ هر حکومت د دې لپاره چې امن او نظم قائم کړي بخپل ځواکونه کاروي تر څو د ودانۍ او هم د بیګنا وګړو پر وړاندې د خرابکارۍ او ظلم مخاوني وي.
Aggression against buildings as well as against innocent civilians.
د راپورونو پر اساس د شام حکومت په مظاهره کوونکو د وسلوال مزاحمت تورونه لګوي چې مظاهره چان یې ردوي او وایي د هغوی تحریک سولایز دی او په بدل کې د خپل هیواد ځواکونه په بشري تیریو تورنوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو، مشر سیاستوال افضل خان لالا د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې کمنیتی ادارو په سواد کې له لومړي سره د طالبانو مخنیوی کړی وی، نو د ډېرې تباهۍ مخه به یې نیولې وه. نوموړي دا هم ویل چې په سواد کې په پوځي عملیاتو کې یوازې په څلورو کې یوه برخه طالب وسلوال نیول شوي دي. د ښاغلي افضل خان لالا د څرګندونو په اړه غلام غوث رپورټ لري.
د سوات د سیمې بزرگ سیاستوال او لسی مشر افضل خان لالا په پیښور پریس کلب کې په پروګرام میټ د پریس کې خبریالانو ته خپل وینا کې وویل چې په سوات کې د پوځي عملیاتو له وجې امن په ذکر شوی دی، ولی په دې عملیاتو کې په سلولو کې یوه برخه وسلوال نیول شوی دی او درې برخې وسلوال نه خو وجل شوی دی او نه نیول شوی دی. د وویل چې په سوات کې زی په زی د وسلې موندل او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انختی د دغه خبرې ثبوت دی، او په دې کې به وخت لګي چې دې سیمه کې په مکمل توګه امن پزې کړی شي. په سوات کې د پوز لخوا د ماورای عدالت د وجنو د پښتنې په جواب کې افضل خان لالا وویل چې کوم خلک اوس د انساني حقوقو د سرغړونې خبرې اترې کوي، هغه د وسلوالو طالبانو په دور کې ولی دغه خبرې نه کولې.
چې د دې مخ کې چې د زمونږ بچی علالول چې وای مور ورته وای چې زما دا بچی چې تاسو سره دی مړی کوي علالوي ما علالې ان دا زمونږ د نشور دی، دا زمونږ بوخان دی. آیا چې زمونږ سره څه کېدل نو هغه هیومن رائټس کې شي ما کېدل څوک راغلی دی موږ نه پوښتنې چې هیومن رائټس سره کی چې زمونږ پیغلې جنګې د سړو پمنس کې په درو والے هیومن رائټس سره څوک خرشې وي او اوس چې دا کومې ایکسترا جوډیشل کلینګي دا پاک آرمی کې کوم دا نو دا زمونږ یو ریکګنایز اداره ده کنه شکل به تبون ما تکلیف راځي خو ماغه اداره دا واسه دا غیو نظام دی نه تاسو خیال ځای پاک آرمی کې کوم طالبان دي.
افضل خان لا زیاته کړه چې کچری په وخت د هیواد ادارو خپل کردار تر سره کړی وي نو په سواد کې چې څه وشو نو هغه به نه کیده.
طالبان چې خلکو کورونه آلو زول بچی ولا لا ول زدو ګولې ولګیدم زما ور رسالور ګولې ولګیدم هغه وخت چې دا ارزه کېده کو زمنګ دی دارو فعال رسای کړی وای لکه څنګه چې مغرب کېږي هغه ځان شیطان کوي خو هغه موخه ده نه سي.
افضل خان لاله خبریالانو ته خپل وینا کې دا هم وویل چې د دوی د فکر و چې یوشتمه پیړۍ به د امن او انسانیت پیړۍ وي، ولی د یوشتمه پیړۍ په اولنۍ لسیزه کې تباہی خوره شوه. خبریالانو ته خپل وینا کې افضل خان لاله وویل چې ترګرۍ ټوله نړۍ اغیزمنه کړې ده، ولی تر ټولو زیات تاوان پاکستان او افغانستان کې پښتون مېشتو سیمو ته رسیدلې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو، د ماشومان د حفاظت او خیر ښېګڼې ادارې چایلډ پروټیکشن اینډ ویلفیئر بیورو د پنجاب په لاهور کې د وی چاپی دوران څلور کسان نیولی او د هغوی لولکی دولس تختل شوی ماشومان راخلاص کړي. په دې اړه ریاض مساخیل رپورټ لري.
د ماشومانو د خیر خیګړې او حفاظت ادارې د ډایرکټر الفت عباس په وینا هغوی ته اطلاع ترلاسه شوې وه چې بعضی کسان د ان جی او یا غیر سرکاري تنظیم په نوم ماشومان راتختوي او د جنسي زیاتی رستو د هغوی د مور پلار نه د پیسو اغستو په بدل دغه ماشومان هغوی ته حواله کوي. نوموړي زیاتوي،
سیف لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن، بالکل چھوٹا سا کمرہ تھا اور جس میں 12 بچے انہوں نے رکھے ہوئے تھے.
دا سیف لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن پنم جو ادارہ وا دیکھیے یہ وڑا شان کوٹا وا چپکے دو لس معشومان ہوں مونگ دے بھی اطلاع پر اساس پدے چاپا اوہالا او سلور کسان مو اونیول دغشان دو لس معشومان مہم ددیو دو ولکینا آزاد کرل. دری معشومان تعلق دا پاکستان دا مختلف سیمو سر دے دا ادارہ معشومان دا مختلف اڈو مزارونو او دغشان نور زائن راولی او دل تور سرا غیر انسانی او غیر اخلاقی کارونه کوي او بیا د هغو د مور پلار نه د هغې ماشومانو په سر پیسې اخلي.
تختول شوی ماشومانو کې یو شهباز نومیږي چې تعلق یې د پېښور حاجی کیمپ سره دی او وایي چې د لاهور په یو هوټل کې د کار دپاره درې میاشتې اګاهو راغلی وو، خو یوه اونۍ وړاندې ورته یو تن ووی چې هغه پولیسواله دی او غواړي چې هغه تاڼې ته بوزي.
پولیس اسٹیشن
د ماشومان د تحفظ او د دې قانوني حیثیت په حق لا چې کله مشال ریډیو د یوې غیر سرکاري ادارې سپارک د مشر ارشد محمود نه وپوښتل نو هغه وی پښتنې په جواب کې ارشد محمود وی چې حکومت له پکار دی چې تر خپل وسه ماجومان د یتیم خانو یا نور زینو نه لری وساتي او کم پیسې چې په یتیم خانو کې په دغه وړو خرج کیږي هغه د دې کورنۍ د مشر پلاس د هغه ماشوم د خصمانی او تعلیم د پاره خرج کول پکار دی. ارشد محمود زیاتوي
یو یتیم خانه چې کوم ده کنه هغه د خاندان نه بل بدل نه دی. زما چې دا کوششونه پکار دي زمون په معاشره کې د خاندانی نظام چې کوم دی دا اوس هم ډیر مضبوط دی. تر ماما کتر ماشومان یتیمانان شنو هغه ډیر خوشاله باندې د خیال ساتي. دا ټیکته چې د غربت په وجه باندې بعض اوقات د یو سړي خپل سره پنځه ماشومان دی ضرور یا د بل چا پیرا شي نو بوج پر اتلی شي. دا غیر لپاره حکومت له پکار دي چې دغه خاندانونو د کم چې داسې ماشومانو خیال ساتي دا غي سره مالی مدد کوي.
د ارشد محمود وینا وا چې د قدرتي آفتونو یا بلې داسې لوی پیښې دوران داسې قسم خلک خپلو کارونو ته نور هم ګړندي شي او داسې کې د ماشومانو د روکېدو یره نور هم زیات شي نو باید چې اولس او پخپله هغه ماشومان چې پوهیږي ځان د داسې خلکو نه لرې وساتي او څه قسمه زور زیاتی صورت کې پولیس یا بل چا سره تماس ونیسي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږس اوریدونکو رپورټونه په دې غړی کې ختم شلو. اوس یو د اونیز پروګرام دی روښانه مستقبل. دا پروګرام تاسو ته منور شاوړاندې کوي. نو راځي چې دا ورو په بل غړی کې بیا هم د تاسو سره
د روښانه مستقبل خبره به هغه وخت امکان ولري چې په سیمه کې د نن ورځې لپاره د رڼا خورولو فکر او بندوبست وکړي شي. نو ځکه به نن په قبایلي سیمو کې د کمیونټي سکولونو د بندېدو په اړه خبرې کوو. په 2003 کال کې حکومت 9.55 کمیونټي سکولونه په سیمه کې د رڼا خورولو په مقصد شروع کړی وو چې په کې دا مهال خواوشا 15,000 ماشومان زده کړې کوي او د دې سیمې د 2100 نه زیات خلک په کې پر روزګار دي چې زیاتره یې استادان دي. اوس حکومت د دې سکولونو د بندولو اعلان کړی. وایي دا سکولونه فعال نه دي، کار پکې نه کیږي، نه پکې استادان شته او نه ماشومان. په دې لړ کې د محمد جن صاحب پلان غار تحصیل ته ورزو او ګورو چې دغلته په کمیونټي سکولونو کې ماشومان شته او کنه او د خپل سکولونو د بندېدو په اړه سوای. تاسو یې هم واوري چې د قبایلی سیمې مستقبل په څه حال کې دی.
سبق دویمه دا سره جوړېږم ترنه دغه شې هم خپای د محمد جنسی پلانګ ار تحصیل د کمیونټی سکولونو د ماشومانو خبرې مو د هغوی په تنکی ژبه واورېدې چې د سکولونو د بندېدو له امله یې سباون د تیارو سره مخ کېدی شي. په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ له امله لا د وړاندې نه ډېر ماشومان د تعلیم نه بې برخې وو چې د کمیونټی سکولونو د بندېدو له مخه به دا سیمې نورې هم وروسته پاتې شي. د قبایلی سیمو ځایي خلکو په دې اړه مشال ریډیو ته خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي.
حکومت په یو طرف باندې دعوی کوي چې میز و توستا د علم د تعلیم رسنوی درکوي او په بل طرف باندې دغه معنا دادو چې میز و تورې تیارې ته ورکل کوي.
میشدا حکومت اپیل ورته کی چې دا کوم کمیونټی سکولونه د چې کوم بند کړی دي چې میشدا دا بند کوي یا دغه نه چې کوم د بیا نور مزید حل ډیر خراب شي. میشدا حکومت نه روي غوړي د ما تیار ته نکل کوي.
دا کمیونل سکولونه چې حکومت کوم ختم کړی دي دا د اوښته او تویش ساو قران دې ماشي قاتل دی. یو طرف ته حکومت دا وی کوي چې میش پسماندګي توس لره کوي او نه خواندګي لره کوي او دا د میش مستقبل قاتل دی.
په کوردو چې دا سکولینه دا بحال شي مشتا دا نوې تارا کیس کې مینارو شي او نوې سکولینه دارو کو میر دا قبایل د تورې تیارې نه وبوسي میر د تورې تیارې نه بهر ملکی نه وبوسي د بیا و تورې تیارې تاسو خوي او په کورولینه په عربی نه فندینه رو درې می د میر په سار باندې ا فندینه دا په دا باندې استعمال شي مشتا دا کمیونر سکولینه نور کو دا جوړه دارو ته بحال او د علم دروازه دا په میر په سنه بند کوي.
داود قبایلی سیمو خلک چې وای د کمیونټی لونو د باندې دوله عمله به د بچو مستقبل د خطرو سره مخ کیږي او دا راز به په سیمه کې ناآرامي نور هم زیاتیږي. په قبایلی سیمه کې د کمیونټی سکولونو د باندې دوله وجه د دې سیمه د ماشومانو ترڅنګ د دوی استادان چې په خپل هم د دې سیمه سره تعلق لري ډیر زیات متاثر شوي دي. د دې سکولونو یو زنانه استادې د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
زمانو مرینا دې زمومن ایجنسی اکاونټ سره تعلق ساتم. تقریبا چې دنه هله سکولو نه په کمیونټی سکولونو کې کار کوو. پندارو پتمانځو لکړو کې موږ سکول خایو زمنګ د سرویس لس کالو شلو موږ دې خبرې ته سوچ کتلو چې حکومت موږ سره دا زیته ولی وکړه دا ظلم موږ سره ولی وکړه ځکه چې دوی موږ ته ویلو چې موږ تاسو درې کال نه بعد ریګولر سکولونو ته اړو مغه اډونه موږ سره پراته دي مغه دغه موږ سره پراته دي داغه زمنګ دا نه هم لسم کال شروع دی او دوی الٹا منگ سارا آگاہ دگا کچے دوی نور استاذان اولی گلی او منگا تا 31 نے منگ پارے گا کویلتا سوزائی منگ سوالو تا کو چے دا سمر ٹیچرانی دی دو مومند ایجنسی تقریباً چے 290 ٹیچرانی دی دادی پخپل اخپل سکولونو کی بحال کی دمرا پا سخت حالاتو کی منگ نوکرے نکڑی دی بلکہ دا طالبانو دوران منگ دا پل ڈیوٹے نے سنبال کری دی طالبانو سر وقتاً پا وقتاً منگ مخشوی ہو منگ سخت نا سخت مخیل راغلی دی زکا چے طالبان زمنګ گاڑی له خاتون را کول نن باز سردا چلکو نن باز سردا چلکو خو به منګ دا خبري پروان کړم منګ بوکي په سر کړی له روان بشلو منګ دا ډیر سخت سره مخ شو حاله کې د دې پورې منګ را ورسېرو چې به منګ ته استادان مړي شولي خو به منګ دا دې خبري نه ونی ریدل منګ به مخ کې روانو خپل کار بم جاری ساته.
د قبایلی سیمه دا زنانه استاد زیاتوي کسه هم جوندې په خطر کې وو خو په سیمه کې د رڼا خورولو دا سلسله په یو وخت کې هم نه دا ودرولې. په قبایلی سیمه کې د کمیونټی سکولونو د بندولو په لړ کې د دې سیمې د تعلیم چارواکي د سویلو نه ډډه کوي. د محمد جنسی پلانګار تحصیل په مانی سیمه کې لالزاده هم د یو کمیونټی سکول استاد دی چې د ختمېدو د خطر سره مخامخ دی. د خپل سکول په اړه وایي
زما سره شمیره چې کوم نه د وړو تقریبا یو نیم سل زما سکول ته چې کوم نه ورلد فوډ پروګرام نه راته تر اوسه پورې راځي او دا چې کوم نه چې دا نه چلیږي نو پولیټیکل چې کوم نه 2009 کې دوره کړې و زما د سکول ته میډل سکول درجه ورکړه. دا ولې ورکړه؟ په سبې اسمانې ورکړه. خدای په دې به اسمانې ورکړه چاو دلته ماشومان شتا دی سی پولیټیکل ایجنټ چې څنګه مومن ایجنټ سره څنګه دې سیبه د چې کم نه پخپل ما ته 5000 روپۍ نام اند دې ماشومان په سر راکړې دې ماشومان ته ورکړي دي آیا تر اوسه پورې چې کم نه زما سکول کولاو دې ته دی وای چې سکول کې سنشت دې راشه چې زه درته ثابت کم کنه زما سره داخل خارج تا د ماشومان او ریکارډ را سره شته دې د ماشومانو رجستر را سشته هغه ماشوم ته چې راځه طالبې زرا ولا مو طاته به زما خامخ چینو ما کنه چې ته ماشومان نشته څنګه نشته هغه ماشومان خو سم چې تم نه قبایلی سیمه کې د دې ناس دي خو تعلیم منتظر دي او استاد سره چې کوم نه د سکارو شي چې استاد چې کوم نه پورته ولیک استاد ستان خان چې نه ملاویږي خو دغه استاد چې کوم نه تم نه ساته پور د کار کوي
حکومتي چارواکي وايي په کمیونټي سکولونو کې زنې په سمتوګه کار نه کوي خو د حیرانتیا خبره دا ده چې حمله دغه وجه د ټولو سیمه سکولونه بندول شي په دې پښتنه لالزاده داسې وایي
زما دادا الله تعالی نه د امید ده چې د ایمانی زمونږ کنه خوارین شوی دی د اسکلی نه بې ځای نشتللې زه د خدای نه د امید لرم چې زه وسم ټیچر په حیثیت کار کوم بیا وینم کوم که دا اوس کومه کما نه اخلم چې په دې ډیرو چې نشته دی واړه دا خو به زه دوی ته ثابتوم کنه دې حکومت ته چې راشي دا د حکومت چارواکي دا نن چې کوم لګي دي او خاص کر ډایرکټر صاحب چې دا سکولونو کې سنشت لري دا د ډایرکټر صاحب ته زه دا وایم چې تراشي او تر هغه دغلته به خبر کې ناس ته زما د علاقې نه څه خبر یو ته خبر دی یو بار بار دوري کړی دی دا نو چې کوم نه هډ ماستر دی هغه پاسته چې درې چکر را لګي ما څه پاتندس چې کوم نه د استاد اته دا مدرسین رجستر دی پاره چې داغه ما سبق ده د سختی دي د 2010 پورې چې کنده داغه ما سبق ده د سختی دي
لالزاده وای په خپل هم د قبایلی سیمه سره تعلق لري او پښتونځو یې خبر ده که حکومت دا سکولونه بند هم کړي د بدل تا د تعلیم خورولو سلسله جاری ساتي نو موړه زیاتوي
سما دا سوچ ده خپل ذاتی تور چې زما د ماشومان چې کوم دي زما د بچی چې کوم دي زما د سینې کوم ماشومان چې کوم دي دا چې کوم دي غلط کارونو طرف ته متوجه نشي الله دې زما ماشومان چې کوم زما قبایلی سیمه کوم طرف ته مخته اوس پورې چې کوم دي زما ماشومان چې سونه پوری دي دا چې کوم دي ما دغه سیسونو نه منې کړو کدا ځن نن فرېګ دما نو خدامکه دا ماشومان دغه طرف ته لاړ شي پوهشي نن زما چې کوم دی وزیر اعظم په افغانستان کې هم د دې قبایلی سیمې خبرې کوي ما جرنل چې کوم دی د قبایلی سیمې خبرې کوي زما قبایلی سیمه چې ما نیسیت کړی چې زما علم او استاد یم نو دا به څه سټ کی زما ماشوم دلته اول څه کول په کار دي قبایلی سیمې کې چې کوم دی تعلیم یو رانا خورول په کار دي د حکومت خو زما سین دا خبرې کوي چې استاد نشته لري دوی چې کوم دی زمونږ نه د څه تنخواګانې بل چې کوم دی زه زه تر دې سوچ کوم چې دا ماشومان بل طرف ته لاړ نشي ځکه چې هغه ټوپک طرف ته د دې سیزونو نه دا ماشومان مونږ نه کړی دي خدای مکه کدا مونږ پری خوستل دغه طرف ته را نځو چې دغه طرف ته ځي زمونږ د قرباني دي هم دې ورکړې شي مان ته حکومت د طرف نه هیڅ نه ملاوي چې زما په خپل هم چې فنش په ګو بچی دي
تاسو د محمد جنسی پلان غار تحصیل د یو کمیونټي سکول د استاد لالزاده خبري اوریدئ د تسلی خبره دادا چې کسه هم خپل مستقبل یې غیر واضح هده خو د قبایلی سیمو د استادان د قام د بچو د مستقبل لپاره رڼا لټوي په عیني توګه قبایلی سیمې د مرکزی حکومت سره تړلې دي یعنی په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ نه لري خو په قامي اسمبلی او سېنات کې ورته نمائندګي ورکړل شوې ده د محمد جنسینا د سېنات غړي حافظ رشید احمد سره مو د کمیونټي سکولونو د بندېدو په اړه خبرې کړي نو موړې وای دا فیصله ظالمانه ده او د دې پر ضد به خپل کردار په پوره توګه ترسره کوي
ما د حکومت نه دا غوښتنه کړو چې خلک د قوم معماران له ترقی ورکړي د قوم معماران زیاتې تاسو اخر څه وجه ده چې قوم معماران ختموي او د قوم د ماشومانو چې کوم اساتذه دي په کار خدای چې تاسو دغه مسلې حل دې ستړي وي تاسو په یو قلم باندې د قلم په یو حرکت باندې هغه ټول ختموي به هر صورت هغه سره بیا د موقامي زمونږ چې ای سی ایس او ټریډیشنل چیف سیکرټري هغه سره وعده کړو دا هغه حل زلو په نروشتو وعده سره کړو چې زبر دا مسله تاسو اوراومه او اوس پورې هغه څه امید او ماتم دغه امید را کړو اوس بیا دا خبره روانه دي چې بلکې ما گورنر صاحب ته درې ځل په دې خبره باندې پوی کړو او وی ما سره وعده کړو بلکې گورنر صاحب مخکینی گورنر صاحب دې موجوده گورنر صاحب هم خوشنو دا خبره روانه دي چې دا بیا لکه مکه زړه پاره سره د لاندې دی دا ټول هر څه چې څومره دغه کمیونټي سکولونه دي هغه ټول په پاتا کې ختمي.
سېنېټر حافظ رشید احمد وایي د نړۍ هر قانون تعلیم د ولس بنیادی حق ګرځولې دي، بیا څنګه قبایل چې د وړاندې نه په تعلیم کې شاته پاتې دي د دې بنیادی حق نه محرومه کول کیږي. نوموړی زیاتوي،
ما د دې په حواله باندې یو باقاعده قرارداد سنټ ته راوړو او الحمدلله په دې باندې بیا ما چې کوم تقریر وکړ هغه باندې ما سره نور چې کوم کولیګو د پاټه د سنټرانو نه علاوه نور چې کوم د پاکستان نور کوم کولیګو سنټرانو او وی هم خبرې وکړلې او دا متفقه قرارداد منظور شو. دغه به وجود اوس په دې کې چې یو څه د ایوان بالا دی او دغه سفارش مرکزی حکومت او ټولو صوبایي حکومتونو او ټولو چې څومره غټي غټي ادارې دي هغه ته دا سفارش لاړ شي او دغه به وجود دغه سفارش نه منل یا دغه کې له ټول حال نه کار اګستل زما په خیال د دینه به ظلم د زیاتی خبره نور څه کېدې شي بس بیا یو ځل تاسو د شینل په واسطه باندې د خپل عوامو نم دا مطالبه کوم چې پر پسې ودرېږي او د عوامو نم دا مطالبه کوم چې د استادانو لپاره د خپل بچو لپاره کم از کم چې आवाज اوچت کړي دا خو ډېر د زیاتی او د ظلم خبره ده او ما هم چې څنګه تاسو ته کومانم چې څه کېدې شي نور به انشاء الله ولجیس کوم.
دا و د محمد جنسی سېنېټر حافظ رشید احمد چې وایي د کمیونټي سکولونو د بندولو لواجبه دا سیمه نور هم د تیارو ښکار کیږي او بدامنی به زیاتیږي. که څه هم د قبایلی سیمو په حکومتي انتظام کې د دغه سیمینا د قامی اسمبلی او د سینټ غړي سډول عملی کردار نشي ترسره کولی، خو بیا هم قبایلی خلک تمه کوي چې د دوی غږ خو حکومت ته رسولی شي. د کمیونټي سکولونو په اړه د جنوبي وزیرستان سېنېټر محمد صالح شاه قریشي مشال ریډیو سره خبرې کړې. نوموړی وایي چې دا ګام به په سیمه کې روانه بدمنی نور هم زیاته کړي.
د کمیونل سکول په باراک سے موږ خبره په فاټک کې تشه کړیو نو کمیونل سکول نه صرف د ساوت وزیرستان دی په دالورې جنسکشن باندې چي حکومت کې چې تاسو وینئ د پاکستان حالات چا کې ریګولر سکول نه دی دغه په ترتیب څه دني حکومت یې چې موږ د خپل د فند او د کمای محسوسي موږ ورته چې ګوره خدا خو کړی ته دی بنکاوې ته وېس لکه اول در کړی نو چې وېس روکړل په دابونه د خلک لیاړه 1300 د خلک گزارات راونه شو دا کمیونل سکولینه ما باندې کاوه چې غریب خلک دار ما پټاړه.
د جنوبي وزیرستان سېنېټر محمد صالح شاه قریشي زیاتوي ک اوس هم قبایلی سیمو کې تعلیم ته پاملرنه ونه شي نو د غلطه حالات چنن څنګه دي او مستقبل کې بعد دینه هم سوچند زیات خراب وي. د کمیونټي سکولونو په اړه د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم چارواکي د سویلو نه ډډه کوي، خو د قبایلو لپاره د حکومتي څانګې یا فاټا سیکرټریټ ویان طارق خان افریدی نمو چې کله وپوښتل نو هغه وویل دا خبره سمه نه ده چې ګنی په قبایلی سیمو کې ټول کمیونټي سکولونه بندېږي، صرف هغه سکولونه بند کړی شوي دي کومو کې چې تعلیمي سلسله نه روانه، او په دې لړ کې حکومت د ځایي مشرانو سره هم سلا کړې وه.
کم کمیونٹی سکول فیصله شوه دا چې دا بند دي یا د بندولو فیصله وکړه نو بیسیکلی دا هغه کمیونٹی سکولز چې کم اول نه چې دی هغه بند و لکه نان فنکشنل و پغې کې اس قسم تعلیمی سرگرمی چې هغه نه کېده. دغه وجه دا چې پغې لګو کې ملټری اپریشن روان دي یا لا ان اورډر سچویشن دا سره چې هغه کمیونٹی سکولز بند و. کمیونٹی سکولونه پغې لګو کې چې چرته ملټری اپریشن نه دی روان یا د لا ان اورډر حالات ټیک دي نو الته خو سم روان دي کمیونٹی سکولز هغه چې څنګه اول و ماغه چې دی تو دغه تسلسل روان دی هغه چې دی هغه د دې باندې شوی دین علاوه چې دا ډیسیژن اخستل شوی د نړیوال داسې نه دی چې تفاړه سیکرټریټ کې یا په حسابات کې کسان ناس یو غي ډیسایډ کړی دا الته چې کوم هغه د قبایلی مشرانو پولیټیکل ایڈمنستریشنو او لوکل خلکو دا غی په فیډبیک باندې او دا غی پر ریکمنډیشن باندې دا ډیسیژن اخیستل شوی دی. نو هغه چې دی هغه الته هغه چې دی ایجوکیشن الته ایکټیویټی نه و روانه، نو گورنمنٹ دا ڈیسائیڈ کړه چې بجای دا چې الته ڈارمنٹ انسٹیٹیوشن دی آئی کې تعلیمی سرگرمی نشته او غیر فنڈونه روان دي، دا فنڈونه دلته نه سٹاپ کړی شي او چې کم فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن دی لکه پرائمری سکولونه شو سیکنډری سکولونه شو دغه اپګریډیشن او امپروومنٹ لپاره چې دی دا فنڈ الته الوکیټ شي.
تاسو د تاریخ خان افریدی نه د حکومت دریز هم واورید، خو پوښتنه دا ده چې سکولونه تړل د قبایلو په حق کې خدي او که خلاصول؟